سره لدی چې موږ مناسبتونو ته کم شیرونه لرو، خو داس شاعران به لیږوي چې د طبیعت له ویښېدلو او غوړېدلو سره دې زړه هوا ونه کړي، پسرلی او د رنګینیو د بوټېدلو موسم ته دې شعر ونه لري. خوشحال بابا فرمایي، په راتلو در سره ډېرې خوښۍ راوړه، په خوشحال باندې دې قدر دی نوروزه. تکړه دکلماتوره شاعر او لیکواله وګی امیلم پسرلی ته شعر لري. دې خپل شعر راته دکلمه کړی، په دې هیله چې خوند ترې واخلئ.
سپرلیا ته خوراغ لی ای سپرلیا، مگر زما د وطن وچو سردرو ته هم لک ورشه، ته دا خړو هدیرو ته هم لک ورشه، ته زما د کلي وچ او یخ وهلي شونډې ګورې چې خندا ترې هېره شوې. دلته هر چا ته چې ګوري د هستۍ او د بقا لوری ترې ورک دی. یو ځل وګرځه په ټولو چې هر ګام دې مسیحا شي، په دا ټولو ستړو سترګو باندې توره شپه رڼا شي. ګوره جار به دې شم ای سپینه سپرلیه، ای زموږ د هیلو وړانګې، یو ځل بیا هم را خورې کړه خپلې شنې د مینې څانګې، چې مو هر لوری چمن شي، چې مو هر سیمه بیرته ښایسته شي، تر عدنه معطر شي تر ختنه. راشه راشه ای سپرلیه. چه ټول شنه شو، ټول چمن شو، ټول بهار شو، دغه ټول له سرکې جامه سره بیرته ټول خمار شو. یو ځل راشه، یو ځل بیا په دې لاراشه، چې د ولو وچې لختې بیرته شنې شي لکه زلفې، شنې تر غاړې ورته ولوږې خورې شي، بیرته جوړې د یارانو د شنه سیوري سلسلې شي. ای سپرلیا، ته پوهیږې چې کلونه دلته جنگ دی، دلته اور دی چې بلیږي، دلته هر ورځ د حسن جنازې دی چې باریږي. د جګړو پسرو لمبو کې د سکروټو سره اورونه دی بلیږي. ای سپرلیا، ای سپرلیا گلالیا، د هر چا د زړه لالیا، هسې شانې خوښي راوړه چرې دي بیا په نساشي، په شیلیو په دا دښتو او میرو کې، زموږ په لوړو سردرو کې، خړې ترخې ژیړ ګلونه له خوښۍ او خوشحالۍ نه سره واچوي لاسونه، سره خپل شي یو له بله، د یو بل د پیکي ګل شي، یو وجود شي او یو تن شي. یو ځل بیا په دې لاراشه ای سپرلیا، چې رنګین زموږ محل شي، چې ښایسته زموږ محل شي، چې رنګین زموږ جهان شي. یو ځل راشه، را خوره کړه خپل شینکي شینکي لاسونه، زموږ په لورې هم را واخله، را خوره کړه خپل شینکي شینکي لاسونه، زموږ په لورې هم را واخله خپل ښایسته شینکي ګامونه، چې پوره موشي د عمر عمر هیلو په زړه پاتې ارمانونه.
لنن څخه شل کاله لمخه د مارچ په 15مه د پښتو ژبې فلسفي شاعر عبدالغنی خان له فانی دنیا سترګې پټې کړې. غنی خان په 1914 کال د خیبر پښتونخوا د چارسدې سیمه کې زیږیدلی و. ډیری کره کتونکي غنی خان څو بودی شخصیت بولي. دوی وایي تر خوشحال بابا وروسته غنی دوهم شاعر دی چې خپل کلچر یې له هر اړخه نقد کړی. کوم څه چې غنی خان ویلي اوس یې هم ډیری شاعران نشي ویلی. غنی خان د خپل ژوند په اوږدو کې ډیره شاعري کړې. فانوس پلوشې د پنجرې چغار او د غنی لټون په نامه یې کتابونه خپاره شوي دي. په دې وروستو کې امتیاز احمد صاحبزاده د غنی خان ځینې پښتو نظمونه انګریزي ژبې ته ژباړلي دي. دا کتاب د ښکلا مسافر نومیږي. زموږ همکار ابوبکر صدیق له امتیاز احمد صاحبزاده سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
امتیاز احمد صاحبزاده صاحب، تاسو د ښکلا د مسافر یا د پیلګرم آف بیوټي په نامه په انګریزي یا انګلیسي ژبه کې د عبدالغنی خان په عام ولس کې چې د غنی خان په نوم مشهور دی، د پښتو د شلمې پیړۍ یو لوی شاعر، د هغې کلام مو ترجمه کړی دی. تاسو څه وهڅولی چې دا کار ترسره کړی؟
ما دا کار په دو وجوهاتو شروع کړو. یو خو دا چې د غنی خان سره زه ډېر عمر وابسته وم. دویم دا چې په کال 1996 کې زما ورور فاروق احمد صاحبزاده په داسې یو لا علاج مرض باندې مبتلا شو چې د هغې نه ما د پام غلطولو دپاره دا کار شروع کړ. او بیا یو دوه کاله کې مې دا ترسره ورسوه. زه د ده د شاعرۍ نه د کالج درزو نه د 1956 کال نه متاثره شوم. او بیا چې زه د کال 2003 کې د ده د سب ډیویژن اسسټنټ کمشنر لګېدم د دو کالو دپاره، نو د ده سره مې تعلق شروع شو. هغه تعلق ما بیا برقرار وساته.
تاسو خو غنی خان لکه تاسو چې وویل تر ډېرو مودو پورې مو پیژندو، د انسان په حیث غنی خان یو څنګه سړی و؟
غنی خان یو ډېر سخی سړی و، یو ډېر مجلسی سړی و. د هغه په مجلس کې ډېر خوند و. چې څوک په سره کېناستل نو بیا به یې د پاسېدلو زړه نه غوښتل. او یو ډېر عالم سړی و، دینی علم یې هم ډېر کړی و او نور لست هم ډېره زیاته کړې وه. او خپل د شاعرانه هغه تخیل هم ډېر اوچتو. نو د هغه زما په نیست یو ډېر د مینې نه ډک انسانو.
صاحبزاده صاحب، زمونږ په ولس کې غنی خان د لیونی فلسفي په نامه مشهور دی. او د تاسو په کتاب کې په گوا کې په ړومبي ځل دا واضح کړې ده، دا خبره مخکاره کړې ده چې لیونی فلسفي په یو وخت کې د غنی خان کلمي نوم و. تاسو د مونږ ولس ته د ده دا علمي غلط نور هم روښانه کوي چې د په کومو یعنی په فلسفه کې د مخکې تلو و، د به شاعري کوله او د دې سره د انځورګر هم و. داسې هم ویل کېږي چې غنی خان ډېره ښه موسیقي غږوله، خصوصا ستارې ډېر ښه غږولو. تاسو د په دې اړخونو لږ رڼا واچوي.
زما دې مدونو باندې ډېر زیات حاویت نه لرم، خو ما چې څوره پیژنده نو د پښتون د رساله کې د هر یو مجله کې به د ده مضمون راته. او د هغې مضمون هغه یو خاص مقصد لره. هغه به زمونږه د اولس بیداری و پکې، او زمونږه د اولس کې چې کومې خامۍ وې هغه به مخامخ کولې. او بیا به د هغې دغه ورکو دا په کومه طریقه باندې مونږه لري کولی شو. څوک پته خپه شو خو ډېر به پاغې باندې عمل وشه، او خلک پته خوشاله هم پاغې باندې. خو د ده انداز چې کوم د لیکلو وو هغه ډېر ځانګړی وو، او د خلکو زړونو ته پرېوته. ځکه چې صفا سودا پښتو کې به وو، او داسې پښتو کې به وو چې د هغې تعلق په د عامو خلکو سره لره. رباب پیغږوم او سیتار به هم غږو او په دغه کې په نفس کې یو موسیقیتو دغه او ټوله شاعري چې کړې ده نو هغه موسیقۍ سره تړلې ده. هغې تال د هغې هر څه د تال برابر به هغه روانو په شاعرۍ کې او د شاعرۍ مضامین چې کمی وو نو هغه به په خلکو ته خو به عام ښکارېدل خو په کې به یو فلسفانه مقصد و او مقصدیت پکې و.
د غنی خان شاعری ته برازو خو رومبه دا وای چې غنی خان خو د پښتنو د لوی لوی کورنۍ کې زیږېدلې و. دی د باچا خان یا عبدالغفار خان مشر زوی و. نو غنی خان ولې په یو وخت کې په یو وخت پورې د سیاست سره تړلې و خو بیا د سیاست نه د زړه ولې تور شو او د سیاست نه ګواکې د ډډه وکړه؟
دی زموږ هغه وخت صوبه سرحد واحد نمائنده و په دلی کې تامی اسمبلی کې د زموږ د اوسنی پښتونخوا د غاړې نه او ډېر په کم عمر کې دا کړی و او دغه تاریخ سره وابسته پاتې شو د لیکوال په حیثیت هم او د یو کارکون په حیثیت هم او خو چې کله د ازادي راغله پاکستان جوړ شو نو د بیا د وجوهاتو په بنا باندې د سیاست ځان یو ډډې تک او بیا یې تشه شاعري او مصوري او مجسمه سازي به کوله خو دومره ځان یې نو بل کړی ځکه چې په کال 1948 کې دی گرفتار شو او په کال 1955 کې یعنی شپږ کاله پس بیا د حوالات نه رها شو او کورته راغی. په دغه دوران کې باچا خان دی د تاریخ خپل سرپرستی کوله او بیا رو رو هغه واګې چې کومې وې نو د هغه دویم زوی عبدالولی خان ته رو رو حواله شوې ځکه چې د ځان یو ګډي تک په دې مت کې دی چې کله وابسته و نو هغه پښتون زلمی هم د جوړ کړی و هغه پښتون زلمی تنظیم چې کوم
خو صاحبزاده صاحب داسې ویل کېږي چې دا د پښتون زلمی تنظیم چې هغه یو داسې د زلمو تنظیم یو ډله وه چې د هغوی کار د خدایي خدمتګارانو چا چې په عدم تشدد یا عدم خشونت باندې باور درلود د هغوی حفاظت کول و او دا مسلح کسان وو یعنی دوی به وسلې ګرځولې. داسې ویل کېږي چې غنی خان د خپل پلار باچا خان سره په دې اختلاف وو چې پښتانه دې باید د عدم تشدد په لاره دومره مخکې نه ځي چې نور خلک د دوی څخه غلامان جوړ کا یا د دوی واک په لاس کې ولري. تاسو په دې باندې لږ رڼا واچوئ چې دا ګواکې هغه اصلي اختلاف د غنی خان او د باچا خان ترمنځ همدغه خبرې وي؟
زما خو چې څوره مطالعه کړې ده دا خبرې نه ماته هغه دا چې ریویلي چې همدا وجه وه خو دغه تاسو چې څنګه ووایې دغه تنظیم چې کوم وو دا د مسلم سټوډنټ فیډریشن په عکس کې جوړ کړی شوی و او مقصد یې همدغه و چې کچری وخت راشي نو بیا په کار دي چې مونږه خپل حفاظت کولی شو.
سبزده صاحب د غنی خان د شاعرۍ نه د وطن مینه ساسي د ډیرو شعرونو د ډیر نظمونه لیکل دي چې اوس په پښتنو کې ډیر پزړه پوری دي. پښتانه همیشه لولي په سندرو کې ویل شوی دي لکه ای زما وطنه د لالونو خزانه زما. دا د وطن مینا یا پیټریوټیزم دا د غنی خان د پاره څومره مهم ټکی وو؟
د غنی خان شاعري دا یو اهم اړخ خو ځانګړی نو زما په یقین دا ډېر اهم حصہ و د هغه د شاعرۍ دا پښتون نیشنلزم خو د هغې نه سیوا د د غنی خان د شاعرۍ محور چې زه ورته وامه هغه و د ښکلا لټون. ځکه دغه کتاب ما چې کوم ترجمه کړې ده هغې له مې نامه دا د پیلګریم آف بیوټی ایښودې ده. غنی خان ښکلا لټوله که هغه په ګل کې وه، که هغه په مخ کې وه، که هغه په فضا کې وه، که هغه د خدای په مینه کې وه، که هغه د جانان په مینه کې وه، ښکلا یې لټوله. او د تخیل پرواز چې کوم و همدغې ښکلا نه به ارد ګرد چاپېره ګرځېده.
د غنی خان په باره کې دا هم یعنی یو عام لوستونکي هم په دې پوهېدی شي چې دی د پښتو د شاعرۍ روایتي شاعري چې څنګه وه هغې نه دی ډېر لرې تللی وو، یو بېله لاره ځان ته خوښه کړې وه، جدا لاره وه. او د دې په ځای چې د غزلونه عام شاعران غزلونه ډېر وایي او ډېر لږ نظمونه وایي، د نظمونه ډېر ویل دي، غزلونه تقریبا نه دي ویلي. او بیا موضوعات ډېر، یعنی د په میګي هم نظم لیکلی دی، یو نظم یې دی په نامه که غلط نشم د چرګ په نامه، همداسې د ګلونو په باره کې، د غرونو، د سیندونو، د انسان د سوچونو، د انسان احساساتو یا جذباتو په باره کې د ډېر ښکلي شعرونه ویلي دي، او د مینې او د ښکلا په باره کې لکه تاسو چې وویل، د دې څه وجه تاسو ته ښکاري؟
زما په یقین خو د ده د انګریزي ژبې هم ډېره زیاته مطالعه وه، او دغسې اردو کې هم دغه لوسته کړې وه. نو غزل ته ډډې ماتې وې او دغه یې زیات ځان ته خپل نږدې کړی و، دغه یې تاثر لاندې. او زما په خیال چې دې کې ډېر زیات ماهرت ته حاصل و.
ځینې خلک داسې وایي چې غنی خان یو صوفي شاعر و، د تصوف سره ډېر ژور په تصوف پوه سړی و، او د خدای سره ډېره مینه درلوده. خو مونږ بیا دا هم وینو چې د ده په شعر کې ځینې مذهبي مشران یا په عامه ژبه کې چې ملا ورته وایي، هغه د یو کردار په صفت آشنا شوی، داسې کردار چې په ټولنه کې تیاره خوري او ګواکې ټولنه د پرمختګ نه راګرځوي. دا اړخ د څنګه و د شاعرۍ؟
د خدای کې ډېر ژور یقین و، او هغه سره د مینې په بنیاد باندې تعلق پیدا کول غوښتل د الله تعالی سره، او یو بنیادی ایس پانی یو خم مسلمانو تو دی چه دا اللہ تعالی سره مینه وا، او دا اللہ تعالی مخلوق سره ډیره مینه وا. او دا ملا په پارک کې حالان کې د باندي باچا خان په جامع ملت کې ملی کې په دلی کې کافی سبق لسته و، خو د ده هغې نه لږ ریاکشن شوی و. او هغه دا و چې ملا چې کوم دی یو انسټیټیوشن د پښتنو پرمختګ چې کوم دی په هغې کې لږ رکاوټ دی، یو خنډ دی. نو په دې وجه باندې د هغه دا تنګ نظري چې کومه د عام ملا په دغه کې وي هغه باندې به تنقید کوو. خو د دې مطلب دا نه دی چې دی د عالمانو برخلاف و، چې ښه لوی عالم به و او د مذهب چې کوم انټرپریټیشن و په علمي معنو کې، نو هغه هغې سره به ډېر وخت پورې دغه کوو اتفاق پې و.
غنی خان چې په کوم وخت کې ژوندی و هغه د پاغې وخت کې په پښتو ادب کې ډیر نور نامتو لوی شاعران هم ژوندی و، اجمل خټک، کلندر مومند، حمزه شینوارې، او داسې په افغانستان کې ډیر شاعران و، ادیبان و، لیکوالان و، لکه د دې ډیر نږدې ملګری عبدالرؤف بینوا همداسې نور. نو په دې ټولو شاعرانو کې د ده څوک خو څوک د ته ډیر نږدې و، او د چا نه دې ډیر متاثره و؟
داسې خو دې باندې ډیر بحث ما سره چرتنه دی شوه خو حمزه شینواری ډیر قدر کو او وی وی چې حمزه سره په یو بیت کې ویلی شي او نور شاعران یې په کتاب کې نشي ویلی او د سلندر مومند به ډېر عزت هم کو او د هغه سبې په ډېره درنه سترګه کتل په هیڅ ته یو شاعر او د یو ریسرچ سکالر دا د تحقیقي دغه باندې د هغه به ډېر قدر کو او حمزه شینواری نو ما چې کوم تاثر اخیستی و او ما چې کومه لږه ډېره مطالعه کړې ده نو ما په هغې کتاب کې ویلي دي چې د شلمې صدۍ زمونږ د پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې چې کوم ډېر نامتو درې لوی شاعران زما په نزد دي نو هغې کې یو غني دی او نور دواړه چې کوم دي نو حمزه شینواری او کلندر مومند په مختلف تغوانی اعلان کې کلندر ډیر څه نه دي لیکلي او چې څه لیکلي دي هغه نیم نظمونه دي او څه نیم غزلې دي خو چې څه لیکلي دي هغه ښه لیکلي دي او د حمزه شینواری خو ځان له حمزه بابا یو داسې مقام دی چې هغه خو زما خیال دی چې د شلمې صدۍ د غزل په حساب سره زما خیال نه دی چې په دې دنیا کې به ورته په هره ژبه کې فارسي وي که اردو وي چې د هغه غزلو ته به څوک رسېدی شي نو زما په نږدې چې کوم ما ورسره تعلق لږ ډېر پاتې شوی دی غني خان سره هغه خو دا و نور د اجمل خټک ته هم دغه کوه او د نورو شاعرانو د رحمان بابا یې هم شعرونه وی راوی او د حمید او یو څو د افغانستان د عبدالروف بینوا صاحب او د نور شاعران چې کوم دي د بره پښتونخوا نو لوستي ډیرو د ملنګ جان دي او د نور ټول او عزت ته اغوله کو په دغه باندې خو د دې نه پوره نیم خبر چې په دې کې څوک ډیر زیات خوښ و
غنی خان تاسو څومره معلومات لري د افغانستان ته تلې خوځه کوو چې په بامیانو باندې هم هتا یو نظم لیکل دي خو د افغانستان ته ډیر تګورا تک کوو الته د خلکو سره افغانستان باره کې د یعنی شخصي مجلسونه چې هغه کې به د څنګه خبرې کولې څنګه افغانستان ته کته
نو افغانستان خو یو لکه سره چې خپل کوو ته خیال کوي چې دا زمونږه هم د دغه ځای نه راغلي یو او زمونږ سره ډېر ژور تعلق دی هم د ژبې هم د مذهب هم د ثقافت او هم د ادب او نو ډېر په درنه سترګه به ورته کتل او بل باچا خان په کې ډېره موده تېره کړې وه په هغې لحاظ سره هم به خپل کور ګڼه
د غنی خان د عمر په اخیری څو کلونو کې د کلام ولس ته ورسېد د پښتنو هنرمندانو یا سندرغاړو للارې او په هغه کې ځنې سندرې ولس ډېرې خوښې کړې دي ډېرې په مینه سندرغاړو ویلې دي اوس هم ډېر خلک دا سندرې ولس ته وړاندې کوي په دې باره کې چې د کلام چې د فلسفې نه ډک دی ولس ته ورسېد د به څه ویل څه احساس پې کوو
د ټکر صاحب کافي عزت بکاو د سردار علي ټکر ځکه چې هغه په لومړي ځل باندې لکه څنګه ما ته پخپل ویلي سردار علي چې ما د دزا کلام ټول په هغه باندې نقل کړی وو او بیا به مې وي هم د ده په وجه باندې دا کلام د غني چې کوم دی نو د زموږ د ولس ته رسېدلی دی اوس یې خو ډېره لم وایي خو په ابتدا والا هغه کړې وه د دې نظم پیل کولو چې څنګه یې پیش کوي نو د ده په مقبولیت کې زمونږ په پښتنو کې د سردار علي ټکر کافي لاس دی
اوس په پښتنو باندې ډېر سخت وخت دی، هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې. دوی د افراطیت یا ایکستریمیزم سره مخامخ دي او هم د تروریزم قربانیان دي. د غنی خان په شاعرۍ کې پښتنو ته کوم داسې پیغام دی چې هغه پښتانه باید ځان پې پوه کړی شي او یو روښانه راتلونکی ولري؟
غنی خان د شاعرۍ نه خود امن او امان پیغام چې کوم دی نو دا څرګندېږي. او امن او امان چې په افغانستان کې وي او په پاکستان کې وي، په صوبه زمونږ خیبر پختونخوا کې وي، نو هغه به د پښتنو دپاره ډېر ښه ثابت شي. او په کار وي اوسپن کولو له په دواړه غاړو کې وو، هلته هم وم، دلته پر پښتونخوا کې وم او لره پښتونخوا کې وم، چې د امن او امان قائمولو دپاره مونږ بېخي ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړو. او په دې زمن کې داسې پالیسۍ اختیار کړو چې هغه د یو عام ولس د ښېګڼې لپاره.
گناہ زاد پردوپ سے قربانیم یوم یو فترہ